سندرغاړي باب ډیلن خپل د نوبل جایزه په ستاک حالم کې تر لاسه کړه. خاغلی ډیلن ته په سویډن کې د کنسرت نه مخکې په یو کوچنی غونډه کې د نوبل جایزه ورکړل شوه. ډیلن لومړنی سندرغاړی دی چې د نوبل د ادبي څانګې جایزه ورته ورکړل شوې ده. 15 کلن ډیلن په دسمبر کې د نورو مصروفیتونو له امله د نوبل د جایزې عمومي غونډې ته نه و ورغلی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان حکومت ویلي دی په ټولنه کې د ښځو د فعالې ونډې نه پرته په افغانستان کې پرمختګ امکان نه لري. د دې او نورو راپورټونو د تفصیل نه مخکې اوله مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې د افغانستان په حق له چې په ماسکاو کې د اپریل په 14 کومه غونډه جوړیږي په هغه غونډه کې به برخه واخلي. په دې حق له د کابل نه خبريال ممتاز بهیر راپورټ را لېږلی دی.
داکل شوی چې د افغانستان په اړه د اپریل میاشتې په 14 د روسیې په قربتوب په مسکو کې سوړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغانستان به په دغه غونډه کې ګډون وکړي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له ګډون پرته به د داسې غونډو جوړول مثبت نتیجه ورنه کړي.
هر نشسته کې در رابطه با افغانستان
باشه، هغه ویل هر غونډه چې د افغانستان په اړه وي د افغانستان استازي باید پکې حضور ولري. د افغانستان په غیابت کې هیڅ هیواد نشي کولای چې زموږ په اړه تصمیم ونیسي، او د همدې لپاره ده چې افغانستان د مسکو غونډې ته پلاوی لیږي. دغه پلاوی به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او یا رئیسانو په کچه وي. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه افغانستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د تقابل پر ځای د ټولو هیوادونو ګټې سره غوټه کړي. خو د افغانستان ولسی جرګه که څه هم د مسکو او د تورته نورو غونډو نتایجو ته خوشبینه نه ده، خو وایي چې افغانستان باید په لوړه کچه او قوي دریځ په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس زمرک پاتخابي امریکا غږ ته وویل
جد وای چې دا هر وخت هر چیرته ناشته کیږي چې هغه یو مثبت نتیجه ورکړي. زما په نظر باندې دا مفید بنه وي ډېر، او مفید هغه وخت کېدای شي چې وخت ضایع نه شي او په رښتیا سره دغه ناشته کې کوم لوری چې دغه ناشته کې صادق اوسېږي او په رښتیا سره ووایي چې موږ دغه ناشته چې کوو موږ صلح ته او موږ یو پایدار صلح په خاطر باندې کار کوو.
ښاغلی پاتخابی ویل اکثره وخت په دغه ډول ناستو کې ګډون کوونکو هیوادونو خپلې غوښتنې د افغانستان پر حکومت او ولس باندې تحمیل کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان د مسکو غونډه د افغانستان لپاره ګټوره ګڼي او وایي چې افغانستان باید په دې غونډه کې د یو اصلي لوبغاړي په توګه ګډون وکړي او د افغانستان په استازیتوب د نورو ډلو ټپلو ګډون تر خپل سیوري لاندې راولي. د پوځي او نړیوالو اړیکو د چارو کارپوه امین الله حبیبي امریکا غږ ته وویل
افغانستان باید دا ټینګار وکړي او کلک ودرېږي چې د افغانستان حکومت مشروع حکومت اصلي بازیګر دی چې پرېنږدي چې دا هیوادونه بل کسان یا بل ګروه یا بازیګر دلته په افغانستان کې وګرځي او دوی ته مشروعیت ورکړي. او د دې لپاره فکر کوم چې افغانستان د افغانستان حکومت اصلي بازیګر دلته وکتل شي.
د مسکو په غونډه کې پر افغانستان سربیره امریکا، چین، هند، ایران، پاکستان او د مرکزی آسیا یو شمیر هیوادونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو امریکا له وسلوالو طالبانو سره د مسکو پر اړیکو اندېښنه لري او په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون کولو په اړه په رسمي توګه لا تر اوسه نه دی ویلي. افغان حکومت هم ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو اړیکې باید د دولتونو ترمنځ وي او د افغانستان د دولت له مخالفینو سره د هیوادونو هر ډول اړیکې چې په هر نیت وي نه یوازې او ټیکاو سره مرسته نه کوي، بلکې د سیمې لپاره به په یو بل ګواښ بدل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.89 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې په هلمند کې په چاودنه کې 10 ملکی وګړي وژل شوي دي. د هلمند د والی د دفتر خبره ده چې د کابل نه یو هیئت لشکرګاه ته رسیدلی دی. عزیز الله پوپل راپور راکړی دی.
د لشکرګاه په څلورم حوزه کې د سیمې اوسیدونکي وایي چې نن سهار 4:30 بجې د باباجي د سیمې په مربوطاتو کې یو چاودنه وسوه چې له امله یې په سیمه کې یو کور ونړېدی او 10 تنه چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي ووژل شوه. د سیمې اوسیدونکو عجیب محمد صادق امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دا چاودنه په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو وروسته سوي چې یو کور هم پکښ نه لیدل دي. د زیاته کړه چې تیر شپه یو لس بجې د افغان ځواکونو منصوبینو په سیمه کې د تلاشي عملیات ترسره کړی چې د سهار تر څلور نیمو بجو پورې دوام درلودي. په هلمند کې پوځي چارواکي هم په دې سیمه کې د ځانګړو افغان ځواکونو عملیات تاییدوي، خو د ملکي تلفاتو د څرنګوالي په اړه د یو پلاوی د ټاکل کېدو خبر ورکوي. په هلمند کې د 215 میوان قولي اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د لشکرګاه د څلورمی حوزې د باباجي په سیمه کې ځانګړو افغان ځواکونو د دولت د وسوار مخالفینو پر مرکزونو تیر شپه عملیات کړي او په سیمه کې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي. د زیاته کړه چې د ملکي تلفاتو په اړه دوی ته هم خبر رسیدلې، خدای رات کړه چې د پوز د سرتیرو لخوا دی په ډزو او یا هم جګړه کې څوک وژل شوی وي.
د اکل باندې یو د شپې عملیات لودل موږ ته خدای سره پور اسې راغل دي موږ د کومندوی ځواکو د خوا څخه چې په دې کې موږ کوم ملکي تلفات نه درو پاس د دې نشي وظیفه خلاصوي ده. هلته ملکي تلفات لیدل شوی دي چې هغه د دې شاید دي چې دا کوم انفجار غټ انفجار شوی ده. د دې جزئیات په اکل باندې موږ یو آیت تاسوولې دي وګورو څنګه جوړ راځي. امګم په دې اکل چې موږ د خوا څخه کوم تلفات لري یا پیر شوی یا جنگ شوی دا کوم شاید نشته.
د باباجي سیمه د لشکرګاه شهر په شمال کې څلرمه حوزه ده چې لتیرو دوه کالو راهیسی د دولت د وسوارو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. د غراز د لشکرګاه په دریمه او دوهم امنیتي حوزه کې هم د دولت وسوار مخالفین پراخ حضور لري چې د هلمند امنیتي مقامات په وینا افغان ځنګړو ځواکونو په دې سیمه کې شپنی عملیات تر بل هر وخت اوس زیات کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان چارواکي وایي چې په ټولنه کې د ښځو د فعالې ونډې نه پرته په افغانستان کې پرمختګ امکان نه لري. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله چې د افغان سوداګرو ښځو په اقتصادي کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې په پارلماني انتخاباتو کې د ښځو په پراخ ګډون باندې دوی ټینګار لري او د افغانستان حکومت د ښځو ملاتړ کوي. خبریالې لیمینی ازی د کابل نه رپورټ را لېږلې.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په ورځ د افغان سوداګرو خوځولو لپاره په یو اقتصادي کانفرنس کې چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړ شوی وویل چې په مختلفو چارو کې د خوځو د ونډې او رول پیاوړي کول د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دي او زیاته کړه چې د خوځو له فعال ونډې څخه پرته د افغانستان پرمختګ ناشونی دی. د عبدالله عبدالله پر وینا حکومت د خوځو د تلپاتې انکشاف او په ولسی تړون کې د هغوی د ونډې پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې بلاجی دي کار ته دوام ورکړي. اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې دوی د سوداګرۍ په برخه او دولتي جوړښتونو کې خوځو ته د سالم او امنکاري چاپیریال جوړولو لپاره ژمن دي او دا یو ملي اړتیا ګڼي. هغه وویل
د سپینټرینګ د رول اف وومن ان ټو
د خزو درول پیوړی کول او هغوی ته خوندې چاپیریال برابرول هغه ک په سوداګری کې وی ک په دولت کې او یا ک په ټولنه کې وی. تاسو شایدان یاست چې زموږ عدلی ادارو په دې برخه کې کار کړی او ځینې قوانین هم رامنځته کړی دي چې د پارلمان لخوا ومنل شول. دا د پرمختګ په لور یو ګام او تر دې مهم د اساسي قانون پلي کول دي چې یو خوندې چاپیریال برامنځته شي.
اجرایي رئیس دا هم ویل چې خځې باید ستونزو ته تسلیم نه شي او د پرتو خندونو او ناوړه کاری چاپیریال په وړاندې مبارزه وکړي. هغه همدارنګ په پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د خځو لپاره ګډون او ونډې څخه د حکومت پر ملاتړ ټینګار وکړ او له خځو څخه یې وغوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. په دې غونډه کې د سوداګرۍ او صنایعو خوځو چارو او کلیو پراختیا وزیرانو هم د خوځو د سوداګرۍ د پیاوړتیا ونډې لپاره د خپل وزارتونو برنامې وړاندې کړې. د خوځو چارو وزیر دلبر نظری وویل د خوځو اقتصادي ګډون د ملي ناخالص تولیداتو په پراختیا او د خوځو د اقتصادي وضعیت په خوالي کې اغیزمن رول لري. هغې زیاته کړه چې په کاري ډګر کې د خوځو ونډه ډیره لږه ده او د خوځو د سوداګریزو فعالیتونو لپاره خنډونه او ستونزې خورا زیاتې دي. هغه وویل چې وزارت د خزو د اقتصادي پیاوړتیا او په مختلفو برخو کې د هغوی د ونډې د زیاتوالي لپاره له دولتي او نړیوالو ادارو سره په همغږي کې خپلې هڅې کړې دي. دلبر نظری وویل خصوصي سکتور ته پاملرنه او په ملي او نړیواله کچه د خزو د تولیداتو لپاره د بازار موندنه د دې لامل کیږي چې خزې تلپاتې او اقتصادي ودې ته لار ومومي. همداشان د خصوصي سکتور او دولتي ادارو ترمنځ همغږي ته اړتیا لیدل کیږي. د خزو لپاره مناسب تجارتي چاپیریال جوړول او د بازار له اقتصاد سره سم د اقتصادي طرزالعملونو جوړول نور هغه څه دي چې خزې تلپاتې اقتصادي ودې ته رسوي. دغه راز په دې غونډه کې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همین رسا وویل چې اوس مهال د افغانستان اقتصاد پراختیا موندلې، کورنۍ او بهرني پانګوال ډیر شوي او د کورنیو تولیداتو او خزو ونډه د افغانستان په اقتصاد کې پورته تللې ده. هغه وویل
په نړۍ کې په اقتصادي برخه کې د خزو ونډه ډیره شوې ده. دلته په افغانستان کې هم ځینې خزې د خصوصي سکتور په اقتصاد کې د پانګوالو، سوداګریزو شریکانو او غړو په توګه سرګندې شوې دي. د خزو سرګندېدل په مختلفو برخو کې لکه زراعت، د غالیو اوبدل او د لاسي صنایعو تولید ورځ په ورځ مخ په ډیریدو دی.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت د چارواکو پر وینا په افغانستان کې اته سو تجارتي شرکتونه د خزو تر ریاست یا معاونیت لاندې دي او د زرو تجارتي شرکتونو لشمیرې چې سوداګرۍ وزارت یې تمویلوي 350 خزو پورې اړوند دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د پکتیا ولسی مشرانو په ګردیز کې غونډه کړې ده. د مشرانو د دیورند کرخه په غاړه کې د اغزنې کټاره لګول غندلې دي. همدغه راز د مشرانو د قبایلی سیمونو د روسی جنرالانو په لیدنه هم اعتراضونه کړې دي. د مشرانو د نړیوال ټولنې نه مرسته غوښتې ده. ابراهیم رحیمی راپورټ را لګل دي.
په دې وروستیو کې چې پاکستان له افغانستان سره پر دیورند کرخه د کټارو لګول پیل کړي، دغه هیواد د افغانستان دننه او بهر کې د افغانانو له توندو نیوکو او جدي غبرګونونو سره مخ شوی. د پکتیا ولسی مشرانو په یاد غونډه کې پر ډیورن کرخه د اغزن مزی لګول او له قبایلی سیمو څخه د روسی جنرالانو لیدل وغندل او دایره دغه کرخه د رسمیت پیژندنې او د ترهګرۍ پیوړې کولو هڅې وبللې. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل افغان دولت او نړیوال ټولنې څخه پر ډیورن کرخه د کټارو لګول او په سیمه کې د روسی احتمالي حضور د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه پوسیمو کې د پاکستان د پوځ سره یو ځای روسی جنرالان راځي ترڅو په دلته اډې جوړې کړي او له همدغه ځایه دوی خپلې موخې تعقیب کړي، افغانستان بیرته د بربادۍ او د نابودۍ له حالت سره مخامخ کړي. موږ هم په حکومت غږ کوو، هم په نړیواله ټولنه باندې غږ کوو چې که په شمال کې دی او که په جنوب کې دی، که په سویل ختیځ کې دی، نور ستاسو د بر قدرتونو د جنگ توان او وس نه لرو.
د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید بجوا ویلی چې اغزن تارونه د ډیورن کرخې په اوږدو کې په هغو سیمو کې لګول کیږي چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. د غراز ځینو خبری رسنیو په حواله د روسانو یو جګپړی پلاوی چې مشري د روسیې پوځ د ستر درستیز مرستیال کوله، تیره ورځ د شمالي وزیرستان له میرانشاه او د جنوبي وزیرستان د ورنلو سیمو څخه لیدنه کړې. د پکتیا د نننۍ غونډې ګډونوالو په وینا دا ډول تحرکات له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نشي کولی. دوی زیاتوي چې افغانستان تر بل هر چا ډیر د ترهګرۍ قرباني دی.
هغه تیر تاریخ دی یاد وتلی دا چې په ټانګونو په تیارو یې اوس هم کاندې ډکې دي. د روسیې نه غوښتنه کوو چې تیر تاریخ راواخله، د لوی پکتیا تاریخ وګوره، که بیا راشي یو ځل بیا به بیا د خلاصون لار به دي نه وي. او په نړیواله ټولنه غږ کوو چې نور دغه بدمرغه جنگ د لوی پکتیا نه لري کا.
افغان دولت له وزیرستان څخه د روسی جنرالانو د لیدنو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو ویلی دی چې د ډیورن کرخې په اړه هر ډول پریکړه کول د ولسونو صلاحیت دی نه د حکومتونو. د څېړونکو په وینا د پاکستان له لورې پر ډیورن کرخه د اغزن تار لګول او له قبایلي سیمو څخه د روسی جنرالانو لیدنه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میتیس هم په افغانستان کې د روسیې د حضور او له طالبانو سره د مسکو د روابطو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو پروان میلادي کال کې د قندوز په ولایت کې یو ماشوم پولیو وهلې ده. د رپورت رسیدلې ده او دا درېمه پیښه ده چې په افغانستان کې کیږي. ګل رحیم نیازمن موږ ته په دې حق له قندوز نه رپورت را لګلې ده.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې لشپګو کال وروسته د پولیو مثبت پیښه د دشتیرچی په ولسوالۍ کې ومندل شو. یو ونی وړاندې د قندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 14 میاشتنۍ ماشومه له شدید تبي وروسته کلینیک ته وړل کیږي او ډاکټران پرې شک کوي چې ماشومه پولیو شوې ده. په قندوز کې د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي چې دوی سیمې ته د ماشومې د لیدو لپاره ورغلي وو او له معایناتو وروسته ورته معلومه شوه چې مزدلفه په پولیو اخته شوی ده. د کتلوی معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وای
په تاسف سره باید وایم چې 2011 کال نه را پدې خو د به هغه یو پیخه ده چې نه تنها زمونږ د ولایت لپاره د ټول افغانستان لپاره یو ډیر ګواخ ده چې مونږ د دینه حراس لرو شي دا یاد ولسوالی په سطح باندې واکسین تطبیق نشي نو امکان لري چې نور ماشومان هم پدې باندې اخته شي. امیدوار سو چې پدې ولسوالی کې چې یو کال ریسی پروګرامونه نه تطبیق شي مونږه تلاش کوو چې د خلکو د سپینګیرو د مخاورو او ملای امامانو په وسیله باندې دا پیغام ورسوو چې که خدای نه خواسته مونږ د دې اطراف د دې واقع ماشومان ته واکسین تطبیق نکو نو امکان به د دې وي چې خدای نه خواسته نور ماشومان هم په دې باندې اخته شي.
عزیز الله د دغه ماشومې پلار دی. هغه وایي چې له شدید تبي وروسته د خپل لور د پخې حرکت ته پام شو چې نورمال نه وو نو یې په سیمه کې نږدې کلینیک ته یوړو. ډاکټرانو ورته وویل چې پر لورې د پولیو شک کیږي. عزیز الله دا هم ویل چې دوی هڅه کوي په سیمه کې له حاکم ډلو سره په دې خبره وکړي چې د پولیو د مخنیوي واکسینو ته اجازه ورکړي.
چې مخکې نه کوم تکلیف هم نه وو کله چې دا تکلیف راتو نو د دې نه مخکې دوه ورځې ډېر تبه وکړه. کنه ډېر اول ورځ خو ډېر شدید تبه وکړه په دې مورځ باندې تبه یو څه نورمال و خو داسې بسله کنه نو دا خو به داسې لګه کاګه کې دا مونږ ول کېدې چې دا به ختلې یا به دردېدلې. ما ویوړې ترن ورته وېستم بیا ترې والا راته وی چې را دې خو کوم فرق نشته دی. بیا مې کلینیک ته ویوړل هلته او دا هغه ډاکټر صاحب ویل دلته ویل چې دا د پولیو د دغه نه چې نشي امکان دی ولري دا هغه چې واغسته هغه بیمار او کندوز ته ویل لګر اسلام آباد ته وچیر دا بلته دی او دا څنګه چې ورته کله نتیجه رااله او هغه خو مونږ ته ویل چې دا د پولیو د وجې نه دا شوی دا کنه.
هغه وایي چې یوازې پولیو نه بلکې د ماشومان شر هم مخ په خورې دوده. هغه زیاتوي چې ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو قضایي د امنیتي ستونزو له امله رامنځته شوی ده. مزدلفه ته مخکې لدی دوه ځل د پولیو څاڅکي ورکړل شوی او خو تقریبا نه میاشتې کیږي چې بیا ورته د پولیو څاڅکي نه دی ورکړل شوی. په قندوز کې د WHO یا د ملګرو ملتونو د صحي سازمان ولایتي مسؤل ډاکټر کریم باجوړی وایي چې د 14 میاشتنۍ ماشومې مزدلفه له معاینات وروسته معلومه شوه چې له شپږو کال وروسته په دغه ولایت کې لومړی د پولیو پیښه ثبتېږي.
پولیو دغه وایرس د کوم طرف نه را انتقال شوی؟
تر کوټه سره سره ما شوم دوی ته وسه دغه وایرس خو چا څوک راوړي او دغه ترابط کې سره راځي. هیلت کیریر په باندې نه ته هم یو غټ سره دی کوټه ته هلته به وایرس اخته کیږي د تاوان نه راځي. خو کار ما شوم چې ماته سیستم کمزور یا غټ اخته کیږي چې ما شوم واکسین کینه دی اخیستي د کلچر کال نه راپدی خو هلته کمپاین نه شوی.
ډاکټر کریم باجوړی دا هم ویل چې دغه وایرس ریخه بلوچستان له کوټه سره تثبیت شوی ده. هغه زیاتوي چې دوی هڅه کوي په شاوخوا ټولو هغه سیمو کې چې اوس پکې ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو اجازه نشته د پولیو یو ځانګړی کمپاین تطبیق کړي. په قندوز کې د دغه 14 میاشتنۍ ماشومې په ګوزند د اخته کېدو له پیښې سره دا درېمه پیښه ده چې سکل په افغانستان کې ثبتېږي. په قندوز کې هر ځل د پولیو د مخنیوي د څاڅکو له کمپاین څخه 100 هغه ماشومان پاتې کیږي چې کورنۍ یې په ناامنه سیمو کې ژوند کوي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د هلمند ولایت د مرکز د لشکرګاه د خار په سلورمه حوزه کې سوسیدون کې وایي چې نن سهار د باباجي په سیمه کې چاودنه شوې. په سیمه کې یو کور په کې رنګ شوې لستنه خزی دي چې لستنه وژل شوې چې خزی او ماشومان هم پکې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست نطاق ویلي چې اسلامي حزب زندانیان یو شمېر به په راتلونکي هفته کې خوشي شي. جمهور رئیس اشرف غني د لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته په رسمي سفر روان شوی دی. په پاکستان کې پولیسو ویلي دي چې د پنجاب په ایالت کې د یو زیارت مجاور د څلور نورو کسانو په مرسته 40 کسه وژلي دي. د بنگلاديش سترې محکمې نن د خبر تایید کړ چې د غیر قانوني شوي وسله والې اسلامي ډلې دوه تنو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی 11 کیلومتره تونل د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې افتتاح کړ. توقع ده چې امریکا او مصر د دهشتګرو ضد جګړه کې په پراخ همکاري موافقه وکړي.
آشنا سپورٹس.
He's gone for it as well. Well done, Afghanistan.
د امریکا غږ آشنا رادیو اونیزا سپورتي خبرونه
هر سه شنبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، جعفر هاندیم. تاسو د امریکا غږ آشنا سپورت اونیز خبرونه اورئ. البته دغه خبرونه اوس د شې شنبه نه یک شنبه ته هغه وخت بدل شوی دی او د یک شنبه په ماخام 8 بجې وي. نو موږ ډېر اوریدونکو دغه پوښتنه کوي چې د خبرونه ولې نشته. خبرونه شته خو وخت بدل شوی، اوس د شې شنبه په شپه د شپې په ځای د یک شنبه شپې ته دغه وخت بدل شوی دی او نور هم هغه خپله خبرونه ده. مننه کوو چې خبرونه اورئ او ډېره مننه د هغوی نه چې د خبرونې د وخت په اړه پوښتنه کړې وه. نو بیا هم د تل په څیر موږ په نننۍ خپرونه کې په دغې ټولګې کې درته د افغانستان د کرکټ تازه خبرونه لرو. همدغه راز د آی پی ایل په اړه به واورو چې هلته دوه افغان لوبغاړي لوبېږي، هغوی څه کوي. همدغه راز په هند کې په دې وروستیو کې د ځینو لوبساران روزل شوي وو چې د افغانستان نه هم ځینو لوبسارانو ورغلي وو. او د دې تر څنګ په کابل کې د میلیون لیګ په اړه درته هم معلومات لرو او یو میلمه هم لرو چې په دې اړه به راسره خبرې وکړي. فکر کوم چې میلمه ټلیفون د لارې وصل شوی دی. نو زرافشاه ظهیر صاحب دی، د دغه میلیون لیګ هغه اصلي مبتکر دی او میلیون لیګ د په ابتکار سره جوړ شوی دی. نو که زما هغه غوړې ظهیر صاحب خدای مور والا
مننه هان صاحب. زه هم په خپل وار سره د آشنا رادیو لارې ټولو د آشنا امریکا غږ آشنا رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې ډالۍ کوم.
ډیره مننه ظهیر صاحب، ډیر خوشاله ما کور مودان چې راغلی خبرونې ته. په نورو موضوعګانو به هم خبرې وکړو که لنګ په دې اوله کې دغه د میلیون لیګ په اړه لږ معلومات راکړئ. دا په کله پیلېږي او څه ډول لوبې وي، کوم افغان لوبغاړي پکې لوبېږي؟
د میلیون لیګ په اړه، د میلیون لیګ تاریخ خو تقریبا د دریو میاشتو راهیسې کنفرم ده او د دغې میاشتې د اپریل میاشتې په 20 تاریخ په پیلېږي. او په دې کې به د 15 لوبډلې برخه اخلي، 20 فارمټ لوبې دي او د ملي ټیم ټول لوبغاړي به په دغې کې لوبېږي. هغه لوبغاړي چې په آی پی ایل کې راشد ارمان، نبی ساحل دي، هغه نشته. نور ټول لوبغاړي په مختلفو لوبغاړي ویشل شوي دي او لوبېږي به.
ښه، ټول ملي لوبغاړي دي. نو اوریدونکي د خبر وي که څوک د کوم لوبغاړي مینهوال وي نو کوی شي دا ورته ښه فرصت دی چې لوبې له نږدې وګوري. د لوبډلو د نومونو په اړه کله راته وایاست، دغه 15 لوبډلې مو څنګه ویشلي دي؟ دا مو د زرونو په حساب ویشلي دي د ولایتونو کنه یوازې نومونه مو ورکړي ورته؟
15 موږ چې هغه کړي دي د پاره موږ هغه نمونه چې غوره کړي دي هغه د سیدي چې دی ختیز لوري ته چې کوم لوبغاړي مختلفو ټیمونو ته موږ د شمال لوبډالي په لوبغاړي په جنوب کې لوبي، د مرکز لوبغاړي په جنوبي غرب کې لوبي، نو داسې موږ کړي دي. او البته نمونه مو چې ورکړي دي هغه سنرایزر سپین غر مو د ختیز طرف ته ختیز زون ته ورکړي، د جنوبي غرب زون لپاره مو چې کوم نوم غوړه کړي هغه د میوان رینجر نوم دی، او د جنوب طرف ته چې کوم جنوب زون لپاره مو چې نوم غوړه کړي هغه تیرا ډیفندرز په نوم باندې، د مرکزی زون لپاره چې کوم نوم دا هغه کابل کینګز دا، او د شمال زون لپاره چې کوم نوم غوړه کړي هغه دا پامیر رائیډرز.
ولی انګلیسي نومونه ظهیر صاحب؟
پوینسوم
ول انګلیسي نومونه لکه سن رایزر زپې پویګم مثلا کې د شي کینګز باندې زم پوشم خو معمولا په افغانستان کې ډیر خلک په انګلیسي نه پویګي یاله په لورو پروتو سم کې خدای امکانات نشته غوته چې دا ژبز د کتاب سو ول د غنومونه انګلیسي ور باندې خېلی
من کولای شو کمنټیټران لدین په پښتو کې هم استفاده وکړي ولې کرکټ چې دا د انګلیش چې دا نو د کرکټ ژبه هم انګلیش ژبه ده نو په دې خاطر باندې نو چې بهرنۍ رسنۍ په دې باندې خبرې کوي نو د پاره چې اسانه وي ولې کمنټیټرانو لپاره تفسیر کوونکو لپاره د غاسان دی وشته غوي کولای شي چې دغه نمونه په پښتو باندې هم دوی وکارولای شي نو دوی کولای شي چې پښتو نمونه هم ورته یا د استلا ورته وکارولای شي
خو هندس خو نه چې د هری لوبډلې هغه انګلیش نوم هم مشخص شوی او پښتو نوم هم کده سی وی خطر کده سی نه کده شي هر کمنټیټر او استاد په استلا مبصر به ما غنوم خپل ځان ته ترجمه کین او یو هغه به پیدا کی په هر
حال نه ما غش ورته شوی دی ما چې پښتو هم ورته ترجمه شوی دی او کای په ولې ځکه چې موږ د بهرنۍ رسنۍ لپاره کده غنوم هم آسان وی او هم هغه د لپاره کوم ستونزه نه وی
او څو ورځې به دا ټول لوبي
ادا با اته ورځ دوام کوي
او په تلویزیون باندې بدل کیږي غلطه په کوم سمه است چینل باندې
په تلویزیون باندې بل لايف وي په تلویزیون باندې بل لايف وي
کوم تلویزیون باندې
چې دا په د مون خبري خود شمشاد تلویزیون سمون د دریو کلونو نه هغه زمون میډیا پارټنر دی او هغه به سره یې مونږ دغه لیک په دوران کې
بله او دغه ملون لیک مچنو مرکړی دی یعنی دغه سیالي او هغه تلولی چې سو غټي هغه ته به یو ملون افغانۍ یا ډالر هرڅ چې هغه ورکول کی کنه دغه نوم محمد مر ورک دغه سی ورکړی ورته
هم د قصدا څنګه تاسو اټکل کړی دی پام دغه قسم دا یعنی د دې نمس کې چې کم دري سیزن سوي دا انعامي رقم هغه یو ملون افغانۍ دا نو دا کېدل شي مزینو خلکو ته دا یو سوال وی چې دا ملون لیک یعنی ولې تاسو یو ملون صرف نو هغه وخت کې ته په 2013 کې چې موږ د دې لپاره دا یو ملون انعام وټاک هغه وخت کې مارکیټ د افغانستان مارکیټ ته پکاتو سره موږ نشو کولای چې موږ لوبغاړي یعنی په غوڼه غټه بیا لکه آی پی ایل یا بی پی ایل یا بیگ بیش یا په دې شی لوبو کې چې خرچيږي نو موږ هغه انعامي رقم چې دا هغه مورته نګټ وټاکلو
او دا پیسې لکه موږ کوي
ځان دی ولري چې پر اتلونکو کلونو کې د یو ملون د پلیر اف د تورنمنت لپاره هم سی یا یو ملون ډالر انعامي رقم شي
نو دا لکه مکوي دا دومره افغاني
دا خو مونږه لکه څنګه چې د ام سی ال یا د ملون لیگ هغه کانسپټ چې دا هغه کورنۍ کرکټ په کورنۍ بزنس بدلول دي او زمونږه هم لا تر اوسه پورې مونږ نه د کم ډونر نه د سفارت نه سپانسر اخیسته زمونږ ټول تکیا هغه په مارکیټینګ دا نو د مونږ شعار هم دا شو چې کورنۍ کرکټ باید په کورنۍ بزنس بدل کو او هغه هم
مونږ په مارکیټ نه خلک درکې تاسو د سیوی تجاران نو او ټیکټونه مخلي لوبکی ټیکټونه مخلي ټیکټ هم خرڅوي کنه وړیا لوبي دی وړیا غډون
پکې نه نه ټیکټ دې ته پارا ټیکټ امغه چې کوم اته شاده هغه پمده غشینو باندې ډکو ټیکټینګ بده کې ستاله
هغه کوم ټیکټ څومره دی لوړ ټیکټ څومره دی
کم ټیکټ سل افغانۍ او لوړ ټیکټ تر 200 پورې
اوکې ټیکټ مو زیات دی په هر حال ما خبرې زکه د ابتدایي معلومات واخیستل چې د غزمن غوریدون کې څوک پوښتنه کوي هغه پوښوي یا بیت سب بس غل ناز دې سړي کې راته ګوري چې زه یو په پوښتنه کوم بیت سب
نو ما چې تاسو زهیر سم نو ابتدایي معلومات واخلې بیا که زه پوښتنه کوم زهیر سلامونه درته ورسیږي
وعلیکم السلام عبد صاحب پهل کې خدای رحم نوم په پاتې سو بخنه سره تاسو هم سلامونه او نیکی هلی خدای دې وکړي چې خوښ وي
مننه تشکر یو سوال دا دی چې موږ تیر هفته د بل یو لیگ هم دی چې پیس لیگ په نوم باندې دا غوي سره هم خبرې کولې نو دغه یو میاشت کې دوه لیگونه په یو کابل کې دغه یو لوبغاړي تیار ستړي راغلي هم دي بیا روان دي بل سفر باندې دا داسې زیات نشو داسې پر لپسې ستړي کوونکي
ورډ ما چې په دې خبره په دغه پوښتنه باندې ډیر رڼا واچوم منګه یعنی ډیر تخنیکی دي سره تللی او منګه دغه هر څه په پام کې نیولیو لکه ما مخکې هم ویل چې موږ د دریو میاشتو راځي چې موږ غواړو کنفرم اعلان کړای لکیرو پینزوم راي میاشتو راي سي مون تیاری نیولې لڅلور میاشتو راي سي مون اونی دي ناس درودي لدری میاشتو راي سي د تاریخ کنفرم او لدو میاشتو راي سي په سوشل میډیا کې کمپاین روانو لیو میاشتو راي سي اکاونټ ډاون روان دی پرسته پینزل خورو کې به منګه د غسول اعلان وو نو دا تاسو کوم پښتنه وکړه چې دولي ګونه د افغانستان مارکیټ ته په کتو سره په یو میاشت کې دولي ګکول دا سي دي لکه په یو موزه کې دوه پښې نه
نیوي ما ته څه
دغه دی په لپاره وی
نو دا د چا دا د چا کارونو چې دا کار دي
اجازه خو بوډ ورکړی غوې ته کنه
اجازه ورکړل شوې ده خو کچيري زکه دغه اجازه دوی ته ورکړل شوې وای نو یعنی د مشخص وخت یا د سولې په نامه باندې چې لیکيږي نو هغه د پاره مشخص ورځ هم شته د 20 د سپتمبر یا په هغه وختونو کې شوې وای نو د دې لپاره اوس هغه مارکیټینګ هم د سلګ پیکا شوې ده کمپنۍ هم شرکتونه هم د سګیش دی غوې موای چې اول لوبي نه وي او چې لوبي دی هغه بیا په یو میاشت کې دوه یعنی په یو میاشت کې لاڅو چې په 15 ورځو کې پرله پسې دی نو دا یو ستونزه شته
ځنو په دې لاله چې بل سیزن ته
هغه کیږي نو هغه مشته هغه عملا هغه به وشي ځکه چې بنه هم یاد یې هغوی د سکنه هم صاحب
دلدي میاش بنه هم
نو تاسو به شلم کوئ نو هغوی به خلاصوي چې تاسو به بیا ته لوبغاړی څنګه آماده کیږي او بیا به کله دوی ویسټ انډیز ته ځي سوالونه ډېر پیدا شوي
نو موږ خو یاندا قسم مو عبد صاحب په پام کې نیولی وو موږ د لوبغاړو ستړیا د لوبغاړو هغه سفر د هر څه مو ځکه چې موږ دغه دی په اول دی اپریل لوبډل استانه سو نو موږ د دې لپاره د هر څه هغه سکیجولم د دوی کارنۍ مالوي شګه موټول کتلې وو موږ د 15 ورځو دا تر 30 ورځو پورې د دوی د آرام د هر څه مو په نظر کې نیولی وو موږ درې میاشتې مخکې دغه تاریخ کنفرم کړی دا نو په دې خاطر موږ ټکنیکی تللی وو نو دا چې اوس دغه وخت کې دوړه لګونه یو لبل په شی راځي نو هغه بیل خبره
ده او یو بل پښتنه زهیر صاحب دغه کم لوبغاړي بل خصوص دغه ملي لوبغاړي چې برخه اخلي تاسو په دغه میلیون لیک کې دوی ته د لوبي په سر هغه امتیاز ورکوي ک دوی ته معاش ټاکل شوی چې مثلا قرارداد ورسره کوي چې دغه ټول ټورنمنت لپاره یو قرارداد ورسره کوي چې موږ دومره پیسې درکو په دغه ټورنمنت کې بلوبيږي
هر څه د دوی لپاره موږ د ای سی بی سره افغان کرکټ بورډ سره یو هوکړلی کې یو ایم او ای مو ساين کړی دا په مغ اساس باندې موږ مفکینو د دوی لپاره چې کوم مناسب میچ فیس او ډیل الاونس هغه ټول په نظر کې نیولې خو موږ د پلیئر د لپاره د ټول ایونت د مکمل د ټول لیگ ورته هغه په نظر کې نیولې چې تاسو به د لیگ دوه مره امتیازات در ترلاسه کولای شئ دا تر کوو او په مغ اساس باندې د قرارداد کوي
واه بل ډیر مننه ورزو یو اوریدونکو ته ورزو ګورو چې څوک دی کوم او د غرادو خاک ملک ټیټ کې نور مهرباني وکړئ تاسو خاک موږ ته راځي
دین محمد ملک خبر کوم د پاکستان تقریبا ډیر وخت نورم تقریبا
مهرباني
او بل دا خبر دا کرکټ دی خبر او تر ته ډیر زیات خوشاله غواړم
خاص
نو اوس کومه پوښتنه لري چې
او جی دی محمد افغانستان د کونړ ولایت څوکۍ د ولایت
او هغه باندې پوښو اوس کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي خبرونه اړه ململ لرو کرکټ باندې کوم څه چیل
دا ټیم چې دی نو بدل کړی ما دا نخه بجو ته نو پاکستان په تیم باندې نه
نو بس اوس دا د زمنګ له وسه وته خبره ده نو ډیره مننه کور ودان تاسو بل پښتنه لري نو مننه کو استاد نو ورزو بل اوریدونکو ته ګورو که څوک دی کوم ځنه ټلیفون کړی مهرباني امریکا غ آشنا سپورت اونې خبرونه ده
السلام علیکم
خدای مراله مهرباني وکړه
السلام علیکم کرکٹ مبارک
کرکٹ کی کوم ټیم کې څه کوم الکان لګیا دي کنه د ټیم کې داخل دي دا په سپارښتې باندې دي او کا د حکومت د خوانه دوی ته دا امتیاز ورکول
شوی سمه ده تاسو په ختنه موږ واخستو کور ودان د باندې خبرې وکړو یو دوه درې نور اوریدونکو خپل ظاهر سبیر تاسو ته راګرځو مهرباني وکړئ ملي کار آشنا سپورت خبرونه ده د رادیو غږ ملک ټیټ کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
محترم جعفر خان صاحب تاسو او تاسو اوریدونکو ته جعفری د پاکستان د جنوب غرب د ازینا زامات ورکوم
مهرباني وکړئ جعفری صاحب تاسو معمولا د خبرونو ته بلانه غا هر وخت زنګ وهې کور موده مهرباني وکړئ
ډیر مننه زیات خوشاله صاحب تاسو خدای ژوند دې لري
مهرباني وکړئ صاحب جعفری صاحب ها جعفر صاحب لن قطع شو یو اردن کې بلخ استای شو بیا به مخکلا شو زید تیسر به خبرې کوم السلام علیکم
سلامونه احترامات تاسو ته د شنغه غړی پور خو ګوردون کو ته وړاندې کوم وختنه مو بخیر
ټول مش مهرباني وکړئ سو او سوال
خوشاله اوسې ډیر مننه کوم ابي صاحب عمران عرب خبرې کوم لغمان ولایت مرکز مسترلام خارنه
مهرباني عمران صاحب
مننه دې چې پښتنه مخ خدا ده چې ولې موږ تاسو د غیو د پاکستان لرو په لوبغاړو کې هر کوم کښلورو سي کتن سوريو سي کته سږو سي موږ د غیو
یو
کپتان لرو ولې تاسو ته دا غیلا ته معلومات راکې دې راځه د تن د غیو افغانستان کې ویل سي
نو خو لګیا دې کنه خو لوبي ګټي راته کنه نو تاوان شي دې
څنګه به سي
لوبي راته ګټي کنه تاوان شته څنګه
نہ تاوان خو نشته د سما ده خو پښتنه د ماته د پښتنه راولل
تاسو ته وایم چې څنګه وښی
نور موږ نبی په شانتي داسې
نه تاسو ته وایم څه وښی تاسو ته وایم څه وښی بیخ لري شي ک
د دې دانی شي
د جلا د کمی
بل د څه وښی لږ راته چین شي خره خبر وسی کنه چې موږ د نور لوغاړو مراله موږ چې هغه څنګه زګی
کتاب د لوغاړو مورال ګورې
مې د مکارو
ډیر باندې کورونا
ظهیر صاحب په نظر د کرکټ ډېر ښه سابقه لري ظهیر صاحب عموما خلک ما سره لږ دغه لري چې د نوروز منګل نه پس بیا نبی ساحل بیا د اوس اصغر ستنه ځای څه فکر کوي دا کپتان ساتل یا نه ساتل یا بدلول یا یو فارمیټ د بل فارمیټ د پاره دا لوب سره څونه ارتباط لري
ابې څه تاسو د ورور ته عمران او که څوک دته جواب ورکړ نو خامخا اوس کچېره د یو کپتان هغه ریزلت هغه د سی وی نو دا ورته وي چې اوس دا درې واړه فارمټ یې هم 4 ډې وګټله هم 1 ډې سیریز وګټه هم 20 وګټه نو کپتان به دوه ساتل شي او لږه سره چې لوبغاړي هم غږی لري نو باید او ساتل شي هغه کوم او خو دا په هغه سره په وخت سره باید مختلف فارمټونو ته خو موږ لا غزې ته نه یو رسیدلې لکه استرالیا مختلف فارمټونو ته یا نور د څه هغه په مختلفو لوبډلې چې وي هر فارمټ لپاره خپل جلا جلا کپتان لري نو دا په وخت سره چې دا کرکټ لا په هغه شي امکان ولري چې دلته هم دا شی وسی وسی او سړی به د 4 ډې د پاره ای 1 ډې د پاره او دا په وخت سره
صحیح مننه کو بل اردن کی خبره کوله هغه ځکه ما په نظر امکان ډیر کم یو ظاهر ته هم د کابل کې ده ځکه چې لوغړه کا سفارش باندې راشي یا حکومت معرفي کې ما په نظر دا به ممکن نه ني چې لوغړه په میدان کې خپل ورته اخی کراشه درمان ده ک نبی ساحل ده ک شاهزاده کار سوک ده میدان ته کته کی کار شاره لګلی ال ته معلوميږي خپل هنر لري زليږي ک نه لري معلوميږي ظاهر ته افغانستان کې بعد اوس د ستې څومره ټیم کې لوبغاړي دي دا په استعداد او په ورته راغلي دي څنګه
بالکل که استعداد او ورکیا په کې نه وای اوس خو هغه د پرسپټیو هم را څرګندېږي او ټول خلک هم په دې باندې تفسیری هم کوي نو هغه د کمرو پوړان دی باندې وي خپل ځلېږي چې ورکیا په کې نه وای استعداد نه وای نو لاستراوړنه بنوا نو دا خبره خو به ځای وي ځکه کڅو په سفارش یا دی او چاپ د زورواکو یا د چارواکو په غوښنو هغه بیا په میدان کې خپل ځان نشي خوده هغه کوم ورتیا چې په دې کې هغه ځان خپل خي نو دا کچېر ورتیا نه وای او به استعداد لوبدل نه وای نو لا سراوډنه بنو.
زهیر صاحب زه چې خبر لرم تاسو هینته تللی وای تل کوم کوم ورکشاپ او کوم روزنه و او فکر کوم اول ځل و تاسو په وینا ما چې خبرونه مخ سره خبرې وکړي چې دا سی ورکشاپ افغانستان په کې برخه اخلي سی ورکشاپ کې کله معلومات راکړي دا د چی شو ورکشاپ موږ معمولا د افغانستان په کرکټ او د ملي لوبغاړو باندې غږیږو خو په هغه بل برخه کې چې تخنیکی برخه ده چې لوب څارنه د امپایران دي په دې کې د افغانستان ونډه څنګه ده کله معلومات راکړي.
خان صاحب په لومړي ځل د آی سی سی لخوا نه د میچ ریفری ورکشاپ یا کورس دایر شوی و چې د افغانستان لخوا هم په دې کې هغه لوبڅاران وو چې هغوی تیار په دغه د آی سی سی په ایونټونو کې یا په دغه فور ډے او یو ورځنۍ لوبو کې او په 20 لوبو کې لوبڅاري هم کوله. دوی سربیره 15 نور میچ ریفریان تللي وو او په دغه کې برخه اخیسته وو چې د آی سی سی لخوا گریم لوبرای چې یو له هغه وټلو میچ ریفریانو څخه دای چې په دغه درې واړو سیریزونو کې هم میچ ریفری توپ دنده پر غاړه درلودله نو هغه دغه دغه میچ ریفریانو لپاره ټریننګ او روزنه ورکوله. دا چې لدی وړاندې په تخنیکی برخه کې ټرینران کوچز کیوریټرز امپایران یا لوڅاران دا روزل شوی وو دغه تشه ډیر وخت نه لیدل کېدل چې هغه د میچ ریفری برخه وا ځکه چې موږ په افغانستان کې کاغه هر ایونت او هر ټورنمنت او کاغه ولایتي سیالي وي دغه ټول لپاره باغ د لوڅارانو نه به یو کس ټاکل کېده چې هغه به د میچ ریفری او میچ ریفری لنوم نه سو څلور نه وینا په دغه برخه باندې کار شوی چې لمړی
یعنی تاسو برخه خسته اوس به سوه شیر تاسو ول چې اول ځل د مخک افغانستان کې دا نه نو اوس تاسو روزنه واخسته تاسو به راځي بیرته کار وکوي دا څه قصه شو؟
او همداسې دا ځکه چې دغه تشه وا یعنی دغه به د لوبڅارانو به دغه تشه پوره کوله او د دې لپاره یو معیار هم په نظر کې نیول شوی چې چې غوښتي وو د افغان کرکټ بورډ نه سی بي نه چې موږ ته داسې کسان را معرفي کړي چې هغه په نېشنل لیول هغه لوبغاړي یا لوبڅاران پاتې شوی
چې دغه یو تاسو وایبل سوکو
من سره نور په لکه کورنی کرکټ کې چې لوبغاړي هم پاتې شوی مزلي ولایتي لوبډلو دغه جمله څخه دوه لوبغاړي وو او دوه نور هم چې د کرکټ سره ډېر ریلیټډ پاتې کسان وو هغه چې جنوبي غرب افغانستان یو کس وو او یو هم د جنوب څخه وو. 15 کسان ټول په دغه کې برخه درلودله. راځم اصل مقصد مې دی کې دا وو چې د میچ ریفری چې دا هغه د میچ سی وی ځکه چې دغه ټول کنټرول هر څه هغه لوبڅار ساری هغه کیوریټر ساری کدا وکټ خراب جوړ شوی هغه هاته سکورر ساری هغه لوبغاړي ساری حتی تر دې پورې چې دغه د میچ مین اف د میچ او پلیر اف د ټورنمنت دا هر څه ټاکنه د میچ ریفری کاروي نو دا ډیر مهم
همدغه مهم پوښتنه کوله. معمولا موږ ګورو چې یو په میدان کې ولاړ چې هغه ته امپایر ویل کیږي. په فوټبال کې یو خواله دی چې میدان کې هغه لوبڅار وي نو هغه یو وي. په کرکټ کې لږ فرق یې کله وضاحت ورکړي د ریفری او د امپایر ترمنځ فرق مشخص را وریدونکو ته.
خان صاحب ریفری او د لوڅار ترمنځ فرق دا ده امپایر دوه امپایران هغه د فیلډ امپایران وی چې یو د بولر ان امپایر وی بل د سکوير لیگ امپایر وی یو پکې بیا ظرف امپایر وی یو هم ترډ امپایر یا ټی وی امپایر وی چې هغه فیصله هغه چې کوم ترډ امپایر ته ورکړ چې ټی وی امپایر ته هغه فیصله کوي نو او تر څنګه فورت امپایر هم ضرورت پیښیږي چې هلته تیار موجودی خامخا کوم څوک ټپي شي یا یو ستونزه پاتې دا هم وی او میچ فری بیا په دې ټولو په دې څلور واړو باندې حاکم وی هغه بیا بروي هغه بیا دا ټول هر څه کپتانان په لوبڅارانو باندې کوم شکایت لري رپورټ کوي هغه میچ ریفری ته کوي لوبڅاران کوم رپورټ په لوبغاړي باندې کوي هغه هم میچ ریفری ته کوي دا ټول تر شاتي هغه میچ ریفری وی او میچ ریفری یعنی د لوبي سیو اجرایوي سړی چې کوم یو دا هغه میچ ریفری دا خو هغه ترشای ښکاری نه ترشاو
بل ډیره مننه زهیر صاحب وخت کم دی لګي او دوه درې نور مشخص اوریدونکو ورځو بیا په
فیسبوک یو فیسبوک کې دوه پښتنه دي غواړم چې لنډ جواب
او یو اوریدونکو
یو اوریدونکو وخت دی فیسبوک
ډیره باندې وکي امریکا کا جشن راډیو ده
جی قدرمن ورتاستا او پروڈیوسر تا دا شنا ریډیو ټول انکارم ته په خوازه مینه سلامونه علیکم زه له څن چار څخه عزیز رحمان عزیز تاسو سره د ټلیفون په اړه کده نه
مهرباني عزیز سیم
جی قدرمن تاسو خو نو د لوبه په والا سره تاسو غزه او څوک کوم ملما تاسو راغوشتي وي نو هغه ملما څخه ځما دا پښتنه دي خاص کر د کرکټ کوم د پی سی بی مطلب چې کوم د بورډ کوم په سلوي او د خاص کر یو کیپټن وی دغه په ګروند کې دا شی دی چې جوړی سي او کنه
کوم شی
مطلب اوس کیپټن نه مطلب کیپټن اوس سلیکشن وکي او کوم کلاډان مطلب اول وره بورډ سلیکټ کړی وی او د کیپټن پر خوښه استعمالیږي کنه
سوال دا چې مطلب ټیم انتخاب شي او کپتان ته ورکړل شي نو کپتان ته خو هغه ټیم ورکړل شي چې کپتان په خپل هم هغه مشوره کې ناست دي زید صاحب همداسې چې کله ټیم انتخابیږي کوچ او انتخاب ډله او ټول پکې مشوره کوي داسې نه چې بیا وروسته کپتان نو ته ټیم نه دی داسې کېدای شي چې کپتان خبر نه وي ټیم ورته حواله کړي
نه دا چې دا چې د کپتان په خوخه کې کپتان یعنی قومندان دا هغه ته خو چې څوک ورکې نو هغه ته خو دا غاز کړ هر څو ورکې چې هغه تنکار واخیستلې سي هغه ته کم یو کس په کم وخت کې اړتیا لیدل کېږي نو په هغه اساس باندې د کپتان په مشوره لوبډله ټاکل کېږي خو زر لګ مخ کې زم چې هغه په دې باندې کډغه لوبډله د انتخابي نو دې باندې دغه د ټاس نه مخ کې لابل ټیم سره مشرفي ته دا هر څو ولکې لګ نو وروسته کې کوم بدلون بیان نشي راتللی چې هغه یو پلان دی نو دا لوګه تور کوي میچ ریفری تور کوي چې دغه د مالوب ډله دا ابل مقابل لوري ته ورخی هغه د دله لوري ته دیږي په دې کې کوم بدلون رانه سي مخکې لټا سهار ته کېدل ورسته لټا بیا په کې بدلون هم نشي راتللی
او اردن کې پښتنه کوي چې آی پی ایل کله شروع کیږي د اپریل 15 مینه شروع کیږي د افغانستان دوه لوبغاړي
اوله لوبه د محمد نبی او د راشد
ټیم چې ورغلم دی او نبی ورور
سي د ان شاء الله نن برسېدلی یا به ورسېږي چر وخت ورسېد موږ به خبر د فیسبوک لارې تاسو درکو د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې کې دوی لوبيږي او دا اول ځل دی چې دوه افغان لوبغاړي د هند په دومره غټ تجارتي لیګ یا غټ تجارتي سیالیو کې برخه اخلي. سن
رایز ویلې دي چې موږ خوشاله یو چې دوه افغان لوبغاړي موږ سره دي او د برت
د لوبغاړي تر کومه چې موږ د مطبوعات سره بل خصوص د هندستان قولي هواد د مطبوعات په کې سخت زیات دي د راشد خان باندې ډېر تبصری کیږي
د
هغه تاسو کوچنی میلیونر وای څوک ورته ګوګلی خان وای څوک ورته د سه لوبغاړی وای چې هغه د کرکټ په سلایو سرپرایز پکیج دی څوک په چل نه پويږي سره کمبال کوي د ظاهر صاحب تفسیره به راشد پاړه و اروپا آی پی ایل کې تاسو وړاندې نه څنګه د راشد به هم دغه چې د ایرلند خلاف اتر هغه مخ کې لوبو کې د افغانستان لپاره خو وزلی د آی پی ایل کې به هم دغه څه وزلیږي چې فرق به یې تاسو سره تاثیرات به یې
هیله خوشتا چې همدا چې وزلیږي هم صاحب د لکيري یو میاشتې راهیسې راشد خان په هند کې د هند له کنډیشن سره عادت شوی دا او حالته هم د او ځان هم شو کړی او کارکردګي هم خو د لا په پای کپ کې هم خو په فور ډے کې په یو ورځنې لوبو کې څوار له اشپارس وکټه واغستلې هم د په ټونټ کې هم خو او پال سترینګ هم دا خبره وکړه چې موږ تر ما ځو وځنه دا توفیر اگر راشد درمان دا بل څه خبره دا ده چې په هند د هند په هندستان کې دی کله هغه وکړو سره د دې به نشته رئیس بلد سوې نه کنډیشن سره د بلد دا او ان شاء الله هله کیږي د دواړه یعنی چې روسانه اننګز کې نبی شپږ وکټه واغسته بلملنی اننګز کې راشد پنځه وکټه واغسته
یعنی یو په خپل کومه په نړیوال جام کې چکل د جنوب افریقا سره د افغانستان لوبه و راشد د ویلر سره چې لوبه بالینګ کوونو یو قسم ته فشار احساسي وکاو په هغه یو ور کې ډیر رنزونه ترې نه واخستل شي ډیر رنزونه ور کړل یا خراب اوري وک هغه الهته دا خو د شاغه وکي چې د کم تجربه د ځوان دی او هغه فشار سره حالت کنټرول نشو کړی فکر نه کوي چې آی پی ایل کې به هم دغه فشار وي، ځکه هندستان هغه کریزی فن چې ورته ویلې ونی مینوال لري د کرکټ، او راشد خان په اول ځل ځي ډېر نړیوال لوبغاړي لوبېږي، چې داسې کوم فشار
سرچپه نه شي.
نه راشد ارمان د ما هم خیال دي چې ای بی ډیویلرز ته نه مشران ځل راشد ارمان نه واغېستل، او ډیویلرز نو داسې یو پلیر ده چې هغه یو بالر هم نه معاف کوي، یعنی هغه وکته جج کړی شو. بل راشد ارمان هغه وخت کې د ډېرو کمو لوبو تجربه درلودله، بل راشد ارمان صرف د کمو کنډیشنونو سره عادت وو. اوس راشد ارمان یو خدا دا چې په هند کې هم د یوې میاشتې راهیسې دی هم تم دا هر څه هم دغه رسمي لوبې هم د ده لپاره تمرینات، او هم به دی اوس خپل تمرینات هم ترسره کوي، او بل رښتیا چې په ده کې دا ډېر په اعتماد کې وي.
ملن جام بارہ کے معلومات نو کرکٹ بارہ کے ساتھ نظر نہ اور دل کو دے ٹیلیفون نو پیغام نو ہان سب دراتا نہ ہم دے
منن ٹول نہ مانن خوا خلا رے اللہ پمان
دے پمان